ستړي مشه قدر من درودونکو د مشال ریډیو په دغه دوه مخبرونه کې د شاهین بونري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. راپور لرو په پاکستان کې د پاکستان په مومندو کې د ناتو ځواکونو په بمباره راپور لرو. دغه نورستو تازه صورتحال د پاکستان او امریکای اړیکې په جرمني کې کیدونکې بون کانفرنس دغه ټول راپورونه لرو. دغه سره کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي. اوړمبې اردو مجید بابر ته چې د دې خبر نه و.
پرون په پاکستان کې سلګونو کسانو د دې هیواد پر خورې د ناټو د هوایي برید په وړاندې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 پاکستانی پوځیان ووژل شول مظاهرې وکړې. د کراچۍ پولیس وایي د اتوار په شپه د وسلوالو کسانو د ډزو په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې چارواکي وایي د بون په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډېر مهم دی. نن په مصر کې د پارلیمان د زیري برخې لپاره انتخابات کیږي. پرون په پاکستان کې سلګونو کسانو د دې هیواد پر خورې د ناټو د هوایي برید په وړاندې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 پاکستانی پوځیان ووژل شول مظاهرې وکړې. تر ټولو لویه مظاهره په کراچۍ ښار کې د امریکا کونسلګرۍ مخې ته وشوه چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پتلې د سوځولو سربېره د امریکا په ضد نارهبازي وکړه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر خپلې سیالې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته ټلیفون وکړ او پر دې هوایي برید د پاکستان لخوا د سختې غصې څرګندونه وکړه. میرمن کلینټن او د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د پاکستانی پوځیانو پر مړینې ژور خفګان څرګند کړی دی. پاکستان له دې سره سره چې ناټو د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي دغو ځواکونو ته په افغانستان کې د سامانونو رسولو لارې تړلې دي. د کراچۍ پولیس وایي د اتوار په شپه د وسلوالو کسانو د ډلو په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. دغه پیښه د ام جنا روډ په سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیس وایي پیښه وروسته له هغې مخې ته راغله کله چې وسلوالو کسانو د اهل تشي مسلک سره تعلق لرونکو کسانو په لګول شوي سبیل ډزې وکړې. د پیښې وروسته قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او هلته ولاړ په لسګونو موټرسایکلو او نورو ګاډو ته یې اور واچوه. د شیا مسلک سره تعلق لرونکو کسانو د دغې حملې پړه په ناقانونه ګرځول شوې ډله سپاهي صحابه لګولې. د سینتوبي د کورونو چارو وزیر منظور وسان پیښه د کراچۍ ښار د امن په ضد سازش بللې ده.
دا د کراچۍ ښار د نارامه کولو یو کوشش دی. پیښه کې ککړ کسان مو نیولې دي او هغه به خپل انجام ته رسوو.
بلې خوا ته د سپاهي صحابه ډلې چارواکو د پیښې د پړې تورونه رد کړي او ویلي دي چې پولیسو د دوی د ګوند یو شمېر غړي نیولي دي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د پیپلز ګوند څخه د مرورتیا وروستو د عمران خان په ګوند تحریک انصاف کې ګډون اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان د اتوار پر ورځ د سند صوبي په ګوټ کې سیمه کې جلسې ته د وینا پر وخت وکړو. شاه محمود قریشي په ولسمشر آصف علي زرداري سختې نیوکې وکړه. ویل چې د هغه په موجودګۍ کې د پاکستان اټومي پلان په خطر کې دی. بلې خوا د سند صوبي د اطلاعات وزیر شاه یمري د شاه محمود قریشي په صدر زرداري لګولي تورونه غندلي او ویلي دي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیڅ سیاسي سوچ نه لري. نوموړي زیاته کړه چې هغه کله وزیر وو نو د ولسمشر زرداری په صفتونو به کول او اوس چې ترې وزارت واخیستل شو نو په ولسمشر یې تورونه لګول شروع کړل. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د خیبر ایجنسی په لنډي کوتل سلطان خیل او کندو خیل سیمه کې د دوه بمی چاودنو په ترڅ کې یو تن ژوبل شوی دی او یو کور یې ړنګولی دی. دوی وایي چې د دغو پیښو پلټنې پیل کړې دي او لا تر دې دمه یې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. په افغانستان کې چارواکي وایي د بون په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډېر مهم دی. د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایم ایل فیزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې او د هغو راپورونو په رد عمل کې وکړې چې وایي پاکستان د ناټو د وروستي برید په وړاندې د اعتراض په توګه پریکړه کړې چې د بون په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. ښاغلی فیزی وویل افغانستان هیله من دی چې پاکستان به دغه کانفرنس کې برخه واخلي ځکه چې دا یو افغاني کانفرنس دی او ګډونوال په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو او له دې هیواد سره د اوږدمهاله مرستو په اړه خبرې کوي او د پاکستان په شمول د ګاونډیانو ګډون ډېر مهم دی. ښاغلی فیزی زیاته کړه
اول خو موږ دغه پیښه چې په سرات کې رامنځته شوې ده په دې اړه موږ خوښنی د تلفاتو په اړه، خو دلته دغه موضوع چې پاکستان ویلي دي چې دوی به د بن په کنفرانس کې ګډون نه کوي، په دې اړه موږ پیغام د پاکستان ورور او ګاونډي ورته دا دي چې دا کنفرانس یو افغاني کنفرانس دی، د افغانستان په مشرۍ دی، او دې کنفرانس سره د امریکا کوم اړیکه نشته، د دې کنفرانس سره پاکي به د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. نو زموږ هیله دا ده د پاکستان د حکومت څخه چې د افغانستان د
قسم پاکستان تر اوسه خپل پریکړه رسمن د افغانستان حکومت ته نه اعلان کړی، خو افغان چارواکي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې وایي د پاکستان د وزیر اعظم یوسف راګیلانی په مشرۍ په پوځي غونډه کې پریکړه وشوه چې دا هیواد د بون په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. د ولسمشر کرزی ویان وویل ولسمشر به له دې سره سره په نږدې راتلونکو کې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه په ټلیفون خبرې وکړي. د بون په دویم کانفرنس کې چې د دسمبر په 15 جوړیږي، د افغانستان د ګاونډیانو په شمول د نړۍ د شاوخوانه هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. نن په مصر کې د پارلیمان د زیلی برخې لپاره انتخابات کېږي. دا په دغه هیواد کې د پخواني ولس مشر حسین مبارک د 13 کلن واک د ختمېدو وروسته ډومبې ځل کېږي. د ولسي اسمبلۍ د 2500 لپاره چې منتخب غړي به بیا د زیلی پارلیمان غړي هم وي. دا انتخابات په درې پړاوونو کې د 2012 کال د جنورۍ په میاشت کې پای ته ورسي. تمه څرګندېږي چې اسلامي ګوندونه سره د اخوان المسلمین ګوند به په دې انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي. دا انتخابات په داسې حال کې کېږي چې د واکمن پوځي کونسل په ضد په تازه احتجاجی مظاهرو کې لک تر لگا 20 کسان وجل شوی دي. مظاهره چاند پوزي کونسل نه غوښتنه کوي چې زر تر زر دي واک ولسی حکومت ته حواله کړي، خو مظاهره چاند بیا پروانو انتخاباتو غوتنی ونی کوي. یو مظاهر چې وای دی وایي کم از کم مونږ ته داسې احساس پکار دی چې دا په رښتونې مانو کې انتخابات دي او چې زمونږ غږ واورېدلی شو، لکه د نور کله په شان نه چې زه په کور کې یم او زما ووټ چا بل چا چولی وي، نور زه څه ووایم. د شننکو په وینا کې د شپې د انتخاباتو کې د ووټونو اچولو تناسب کم وي. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو د مشال لیدون اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې بعد نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوري. پاکستان کې سیاسي ګوندونو په یو پوځي پوسټ کې د ناتو د هوائي برید پر ضد قهرجنو مظاهرو لا دوام ورکړی.
Not only I, the whole nation condemns it. Whatever has happened.
افغانستان ویلي په بون کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډېر مهم دی.
مشکل دا ده د پاکستان د حکومت څخه چې د افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان د یو ورو هیواد په توګه د بون په کانفرنس کې ګډون وکړي.
په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 2 وژل شوي دي او په شلګونو ګاډي سوځول شوي دي. زمونږ ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمونږ اړومبی راپور ته. پاکستان په مومند ایجنسۍ کې د هیواد پر یو پوځي پوستې د ناټو د هوائي برید پر وړاندې لقهر ډکو مظاهرو لا دوام ورکړي. پرون په یو شمېر ښارونو کې خلکو د دغه اقدام پر وړاندې مظاهرې وکړي او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وویل چې پاکستان به په افغانستان کې ډیرا د ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو لپاره لاره بند ساتي. په دغه اړه باندې تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
پرون د پاکستان په مختلفو ښارونو کې سلګونو کسانو افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان پر پوځي پوستې د ناتو د هوایي حملې په وړاندې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 پاکستاني عسکر ووژل شول اعتراضي مظاهرې وکړي. تر ټولو لویه مظاهره په کراچۍ ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ مخې ته وشوه چې مظاهرهچیانو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تصویرونه وسوځول او امریکایانو لرې شي پاکستان زموږ ده او موږ اوګه په اوګه خپل پوځ سره ولاړو شعارونه ورکول. په عین حال کې د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال اشفاق اکیانی په پېښور کې په پوځي اډه کې د وژل شو عسکرو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. په مومندو ایجنسۍ کې تېر شنبه د ورځې حملې له واشنگټن او ناتو سره د اسلام آباد اړیکې کړکېچنې کړې دي. د پاکستان حکومت دغه حمله په وړاندې چناتو ځواکونو په اړه تحقیقات پیل کړي، سخت عکس العمل ښکاره کړي. هغه دوه مهمې ترانزیتي لارې چې د دې هیواد له لارې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته اکمالات لیږدوي، د ناتو او امریکایي ځواکونو پر مخ تړلي او امریکا ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د شمسي اډه دي چې په بلوچستان کې پرته ده او ویل کېږي د امریکا د استخباراتو اداره CIA ورڅخه په قبایلي سیمو کې زغدریزو پر ضد د بې پیلوټه الوتکو د حملو لپاره کار اخلي تخلیه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې وویل چې پاکستان به ترانزیتي لارې بندې وساتي.
Not only I, the whole nation condemns it. Whatever has happened
یوازې نه بلکې ټول ولس د ناتو دغه هوایي برید غندي. موږ د هغه څه چې پیښ شول تمنه درلوده چې دغه سی یو کار دی د متحدینو لخوا ترسره شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار پرون له خپل امریکایي سیال هیلری کلینتن سره په ټلیفون خبرې وکړې او پر دغه حمله د پاکستان د خلکو قهر او غوسه هغې ته څرګنده کړه. میرمن کلینتن او د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیون پنیتا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستاني عسکرو د وژل کېدو په اړه ژور خفقان څرګند کړی او د هغې څېړنې ملاتړ کړی چې ناتو د دغې حملې د څرنګوالي په اړه پیل کړی ده. لبلې خوا امریکایي مخکښو سناتورانو هم پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د ناتو د وروستۍ حملې سره سره د هیواد ته پکار ده چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې مبارزه کې له متحده ایالاتونو سره همکاري ته دوام ورکړي. جمهوری غوښتونکي سناتور جان کیل وویل ډېرې خبرې په مخ کې دي او یوې شدید ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده، څو پاکستانیان دا درک کړي چې له دې هیواد سره د امریکا مالی مرستې د دوی په همکاري پورې تړلې دي. مخکښ ډیموکرات سناتور دیک دوربین خبرداری ورکړ چې دغه کړکیچ به په سیمه کې د امریکایي عسکرو ژوند نور هم له خطر سره مخامخ کړي. هغه وویل په داسې حال کې چې موږ له یوې خوا په افغانستان کې د خپل ستراتیژۍ د تطبیق په چارو کې له ستونزو سره مخ یو، له پاکستان سره پیچلې اړیکې زموږ عسکر چې په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو هڅې کوي په یو بد حالت کې راګیر کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2009 میلادي کال کې د 50 کالو لپاره له پاکستان سره د 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو فشارونه زیات کړي چې له پاکستان سره باید ملکی مرستې قطع شي ځکه دا هیواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له زړه همکاري نه کوي.
نوریاس نوریو چې پاکستان کې تازه صورتحال په اړه باندې راپور راکو، که څه هم پاکستان د ناتو ځواکونو لخوا په بمبارۍ کې د دوی د 15 پوځیانو د وژلو په غبرګون کې ناتو ته سامان وړونکي ګاډي ودرولي او د امریکایانو لخوا استعمالیدونکي شمسي ایربیس د خالي کولو خبره کړې، خو څېړونکي وایي چې دا کار د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه نه دی او باید زر تر زره د اړیکې عادي حالت ته وګرځول شي. په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ورو.
په افغانستان کې میشته د ناتو ځواکونو د برید په غبرګون کې ناتو ته د پاکستان للارې سامان وړونکي کاروانونه ولاړ دي. پاکستانی چارواکو د امریکایي پوځیانو لخوا کاروونکي میدان شمسي ایربیس د بندولو خبره هم کړې، خو څېړونکي وایي چې پاکستان به تر دې ځایه پاتې نشي او له امریکا څخه به په افغانستان کې د دې برید بدل واخلي. د دفاعي چارو څېړونکي بریګیډیر صاد مشال ریډیو ته وویل چې کېدای شي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د مخنیوي څخه لاس واخلي.
ولې پاکستان خو براه راست خو امریکا سره فوجي تصادم نشي کولای، دا خو ډېر یو غلط اقدام دی چې پاکستان دفاع کول بل خبره ده او بدله رښتوا لپاره خو پاکستان به افغانستان کې څنګه څه کاروي کې مزاحمت چې کوم دی هغه پاکستان کا غریب باندې څنګه سب پابندې په لګولي وي یا سویته دا کړی چې او حد نه پتاسو دغه نو چې ته مزاحمت چې امریکایي مشکلاتو کې مزید اضافه ونی شي، نو زما خلک دغه لاس پاکستان ته اوچت ک نو افغانستان کې جنگ تو دی شي.
خود خیبر پختونخوا د پختونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر مختار خان يوسفزي وایي چې که د پاکستان له خاورې څخه افغانستان ته د وسلوالو ننوتل و نه درېږي نو دا سي بریدونه بکیږي.
کله دا ده چې تر څو پورې له دې ځای له دا مداخله نه بنشي تر هغه وخت پورې به دا عملي کیږي، ناتو هم مجبوره ده، افغان قوتونه هم مجبوره چې دا کار کوي.
دا برید د کونړ او ننګرهار ولایتونو سره په پوله په سلاله کې شوه. د دغه ځای یو قومي مشر ملک محمد افضل خان مومن مشال ریډیو ته وویل
سلاله خپل وتوي او سلاله خپل نشپوش ته زی دی او نرزی غاسی او تپاس وای او د نرزی غاسی نه پاس په دغه کې پوسټر د پاکستان پاکستان د خاورې په نیو کې کار دی خاورې نشي نو سمشته دی منګ مولي او خلک مولي دغه چې د بیمار دی دغه چې د پاکستان له دې شته دی چې مثال کانګریزان هم زده کړي خانه راکېشي
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه برید د لاملونو په اړه څېړنه کوي. په خبر پاڼه کې ناتو د پاکستان سره د ترهګرۍ په ضد شریک کار باندې ټینګار کړی، خو پاکستان ویلي چې امریکا باید په 15 ورځو کې شمسي میدان خالي کړي. د شمسی میدان په اړه رپورټونه وایي چې امریکا ترې د ډرون بریدونو لپاره کار اخلي. پاکستان پخوا د بهرنیو لخوا د دې میدان د استعمالولو خبرې ردولې، خو بریګیډیر سعد وایي چې که دا میدان بد هم شي نو په امریکا کوم تاثیر نه لري.
دا خو زما خل اعتماد نه رستو خو پاکستان دې باندې منلې وه خبره دا کوله چې چونکه دا متحده عرب اماراتو سره پټه کبال لري له ورکړې دې هغه امریکا ته بیا چې کم دې نو ورکړې دې اوس چې دا کوم خبرو شو. خو دې سره زما په خیال نه چې شمسی ایئر بیس باندې به د امریکې چې کوم د ډرون کم حملو کم قابلیت هغه باندې بس خاطر خواسر راشي.
بریګیډیر سعد زیاتوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ دا مسله باید زر تر زره حل شي، ځکه چې خراب اړیکې د دواړو ملکونو په ګټه نه دي او په افغانستان به ډیر خراب اغیز ولري.
دا خو امن لپاره زما خیال یو ډیر لوی خطر ده. افغانستان کې چې کوم د امن راوستو کوششونه روان دي، دا په پاکستان لپاره ډیر زیات اقتصادي مشکلات چې کوم دي نو هغه پیدا کېدو دي کې یو پوټینشیل شته دی، ځکه چې امریکې دا لار داسې بند او ساتلی شي او نور امریکا سره تعاون پاکستان بند کړي، امریکا به داسې مسې اقدامات چې کوم دی هغه اخلي او یې د پاکستان لپاره اقتصادي صورت حال چې کوم فوري دی هغه به تشویش حد ته بلار شي. پاکستان مخکې نه اقتصاد ډېر خراب
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په 15 نیټه د جرمني په بون کې د افغانستان د مسلې په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي چې په کې به د نورو مسلو ترڅنګ له دغه هیواده په 2014 کال کې د بهرني ځواکونو لوتلو وروسته صورتحال باندې خبرې وشي.
د بشیر ګواخ راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. وروسته دغه راپورونو نه چې پکې ویل شوی چې کېدی شي پاکستان د احتجاج په توګه د دسمبر په 15 نیټه په افغانستان د افغانستان په اړه په بون کې کېدونکي کانفرنس کې برخه وانلې. په دغه اړه باندې په کابل کې زموږ همکار حمید مومن د ولسمشر حامد کرزی د ویان ایمل فیضی سره خبرې کړې دي. دې ته وګورئ
فیضی صاحب محترم، پاکستان د روسي خبرګون په ارتباط باندې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته ویلي دي چې دوی به دغه حمله نه وروسته دوی به د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي، د افغان حکومت رسمي موقف څه دی؟
د افغانستان حکومت رسمي موقف دا دی چې اول خو موږ دغه پیښه چې په سرحد کې رامنځته شوې ده او پاکستاني خواته تلفات ورکړي دي، په دې اړه موږ خواشینی یو د تلفاتو په اړه. خو دلته دغه موضوع چې پاکستان ویلي دي چې دوی به د بن په کانفرنس کې ګډون نه کوي، په دې اړه موږ پیغام د پاکستان ورور او گاونډي ورته دا دي چې دا کانفرنس یو افغاني کانفرنس دی، د افغانستان په مشرۍ دی او دې کانفرنس سره د امریکا کوم اړیکه نشته دې کانفرنس سره، بلکې دا یو نړیوال کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه دایریږي، په کې به د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. نو زموږ هیله دا د پاکستان حکومت څخه چې د افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه د افغانستان د ورور هیواد په توګه د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي تر څو چې پر هغه ملي مسایلو باندې چې د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې خبرې کیږي د دوی سهم د دې ګډون زموږ لپاره ډیر ضروری دی.
فیضی صاحب، د پاکستان د دې اعلان نه وروسته افغان حکومت به دا هڅه هم وکړي چې دوی سره مستقیما تماس ونیسي او په دې په ارتباط باندې ورته خپل موقف اعلان کړي او له دوی نه وغواړي چې د بن په کانفرنس کې برخه واخلي.
جمهور رئیس حامد کرزی به ډیر ژر د دغه موضوع په اړه د پاکستاني مقامات سره تلیفوني تماس ولري، شاید ډیر ژر به دا کار ترسره شي. نو اوس خو دا خبرې لکه څنګه شته څه ویل چې پاکستان د بن په کانفرنس کې ګډون نه کوي، د مطبوعاتو په سطح په بهرنۍ مطبوعاتو کې دا خبره مطرح شوې ده. دا چې رسمن پاکستان دغه موقف غوره کړی دی چې په بن کې به ګډون نه کوي، دا خبره رسمن ملک حکومت ته نه ده مطرح شوې، خو بیا هم په دې اړه به د وطن ولسمشر حامد کرزی به ډیر ژر د پاکستاني مقامات سره تلیفوني خبرې وکړي.
پاکستان د تل ویل کېږي چې د امریکا سره چې کله هم د زور آزمایي کوي یا کومه مسله مطرح کوي نو زور د افغانستان نه وباسي، که چېرته بیا هم په نهایت کې داسې شو چې پاکستان په بن په کانفرنس کې برخه وانخلي، نو په هغه صورت کې به د افغان حکومت موقف څه وي؟
ګوري، لکه مخکې چې ما وویل، اول خو دغه پېښه چې په سرحد کې رامنځته شوې ده دغه د دې خبرې تړاو موږ د بن کانفرنس سره نه وینو. لکه مخکې چې ما وویل، د بن کانفرنس د افغانستان په اړه دی، د افغانستان د آینده په اړه دی. په دې کې د یو ګاونډي هېواد د ورور هېواد لکه پاکستان ګډون زموږ لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان په ډېرو ملي مهمو مسایلو باندې خبرې کېږي چې په هغه کې به د سولې پروسه به هم شاملې. د پاکستان نقش په افغانستان کې د سولې او سولې په پروسه کې، د طالبانو سره د مسلمانو مخالفینو سره د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان نقش د افغانستان لپاره ډېر مهم دی. په دې خاطر موږ د پاکستان ګډون د بن په کانفرنس کې ډېر ضروري ګڼو او امیدوار یو چې پاکستان رسمي موقف د غفلت په مطبوعاتو کې ویل کېږي دا نه وي او د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي چې موږ دغه هیله لرو د پاکستاني حکومت.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په کراچۍ کې پولیس وایي چې د اتوار په شپه د وسلوالو کسانو د ډزو په ترڅ کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د سند صوبې د کورونو چارو وزیر منظور وسان پیخه د کراچۍ ښار د امن په ضد سازش بللې ده. تفصیل ظفر کریمی راکړي.
پولیس وای پیخه هغه وخت را مخې ته شوه کله چې په ایم ای جنا سرک واقع د لیتشي مسلک سره تعلق لرونکو کسانو په سبیل وسلوالو کسانو ډزې وکړې. د جماعت وحدت المسلمین ډلې ویان آصف صفوي مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان د دوی د ډلې غړي وو. دی وای نه قانونه ګرځول شوی ډلې سپاهي صحابه د تبت سینټر په سیمه کې د مظاهره کولو وروسته د نمایش په علاقه کې د غزادارو په لګول شوي سبیل ډزې وکړې او په کیمپ یې کاڼي هم اورول. د ډزو په نتیجه کې زموږ 2 غزادار اظهر علي او ذاکر علي وژل شوي او 1 تن سخت زخمی شوی دی. د آصف صفوي په خبره شرخوخي هڅه کوي چې موږ د جلوسونو څخه منع کړي خو موږ به جلوسونو وباسو او دا سلسله به کمیږي نه بلکې زیاتیږي. به د پیښې وروسته ګڼ شمېر قهرېدلي خلک ایمې جنا سړک ته راووتل او سړک یې د ټریفک په مخ وتړلو او هلته ولاړ په لسګونو موټرسایکلو او نورو ګاډو ته یې اور واچولو. د قهرجنو خلکو د خورولو په مخه پولیسو او رینجرو هوایي ډزې وکړې او اوښکې بیونکي ګیس یې وکارول. په دې موقع د پیښې رپورټ کولو ته راغلی سیمه ایز خبریال احسان کوټې د نامعلوم لوري څخه راغلی ګولۍ لګېدو له وجې زخمی شوی دی. پولیس وایي پیښه کې د ککړتیا په تور یې ځینې مشکوک کسان نیولې دي. د سند صوبې د داخله چارو وزیر منظور وسان په دې حق لوایي دا د کراچۍ ښار د نارامه کولو یو کوشش دی. پیښه کې ککړ کسان مو نیولې دي او هغه به خپل انجام ته رسوو. پیښه کې وژل شوو او سوځول شوو ګاړو مالکانو ته به معاوضه هم ورکول کیږي. د سند صوبې د داخله چارو وزیر زیاته کړه چې د محرم جلوسونو د خوندیتوب په برخه کې پولیس او نورو امنیتي ادارو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی او دوی د تیارسۍ په حال کې دي. بلې خواته د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه ویان تاج هنپی وایي چې د دوی د ګوندلې د نیټو لخوا په پاکستان د برید په ضد د مظاهرې کولو وروسته واپس روان وو چې د نمایش په سیمه کې د علي رضا په نوم امام بارګاه څخه د دوی په پلویانو ډزې وشوې او چې کله د دوی څو پلویانو نږدې جومات کې پناه واخیسته نو امنیتي کسانو هغوی ونیول. د یادونې وړ ده چې کراچۍ کې په جلسو جلوسونو او مظاهرو کولو د 1440 د فیلاندې بندیز یو مېش د مخه لګول شوې ده. د یادې پیښو وروسته د خار په مختلفو برخو کې پولیس او رینجر سرتیرو غزمی زیاتې کړي او ځای په ځای ناکې لګولې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر د میمو په کیس کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په ذکر باندې سخت غبرګون خودره دی. ویلي دي چې دا نه صرف یو سازش ښکاري بلکې د سره د جمهوریت نظام ته هم زیان رسیدي شي. تفصیل انیلا خالد په دې راپور کې راکړي.
د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر ویلی دی چې د امریکای د پوز پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن تا د پاکستانی پوز خلاف لیکلی شوی خط په بابلا د پاکستان صدر آصف علي زرداری باندې تور لګول صحیح خبره نه ده. مطبوعاتو سره خبرو کې حنا ربانی کر ویل چې د خط د لیکلو ذمہواری صدر آصف علي زرداری په غاړه کې چول هیڅ سمون نه خوري او په هغه دا قسمت تور لګول نه دی ډډه وکړي شي. د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری نه چې کله مشال ریډیو وو پختل چې دین روان دی پوز هم داشان خاتونه لیکلي دي خدا غوي پزت سکتامات و نشو نه بیا د سیاسي چارواکو پزت ولي
میمو کیس می سزاو کی جو بات کر رہے ہیں وہ سیاسی
د میمو په کیس کې په موجوده حکومت باندې تور لگول او د سزاګانو خبرې کول د سیاسي پارټیانو له اړخه پیل کړي شوې دي. هغوی دا سرنګ خبرې کوي چې حکومت پر کمزور کړي ولې فوز له خوا کته داسې حرکت وشي نو دا ټول سیاسي پارټیان بیا خاموش وي. د حسین قانی په کیس کې اپوزیشن
ډلې د فوز مرسته ځکه کوي چې موجوده حکومت پرې لري کړي، خو اول به د میمو کیس تحقیقات کیږي او پس له هغې به څه فیصله کولی شي.
د یوې پوښتنې په جواب کې چې د سیاسي چارواکو په ضد دا قسمه ګامونه پورته کولو سره په ملک کې جمهوري نظام ته څومره زیان رسېدی شي، نو هغه وویل
داسې قسمه خبرې جمهوریت ته ډېر نقصان رسوي، ځکه چې په جمهوري نظام کې حکومت بدلولو لپاره یوه صحیح لاره وي، ولې په داسې قسمه تحریکونو او غلطو چارو سره جمهوري ادارې متاثره کیږي او ورسره سیاسي مستقبل هم یقیني نشي پاتې کېدی.
پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه چې ملکي سیاسي پارټو له پکار دي چې د یو بل په ضد کار کولو په ځای رایو ځای شي او جمهوري نظام د ودې لپاره کار وکړي. انیرا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د راتلونکي میاشتې په پنځمه نیټه بعد افغانستان د حالاتو په اړه په جرمني کې د بون کانفرنس کېږي. دا چې په کال 2001 کې د شوي او راتلونکي بون کانفرنس د لسو کلونو په منځ کې افغانستان کې کوم پرمختګونه شوي او د دې بون کانفرنس څخه څه توقعات شته، په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د راتلونکي دسمبر د میاشتې په پنځم تاریخ په جرمني کې د افغانستان په اړه د بون نړیوال کانفرنس کیږي، د ایشیا فاونډیشن په نامه یوې ادارې په خپلې وکړې سروې کې ویلي چې 46% افغانان وایي چې هیواد یې په سم لوري روان دی. په دې کانفرنس کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ په 2014 کال کې په بشپړه توګه افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمواریو په سپارلو خبرې وشي. لس کال وړاندې په 2001 کال کې هم بن کانفرنس شوی و چې په پایله کې د اوسنی افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت جوړ شو. د سیاسي چارو کارپوه اسماعیل یون وایي چې د راتلونکي او تیر بن کانفرنس ترمنځ په لسو کلونو کې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې درلودې.
جمهوریت انتخابات شو، بیا اوس پارلماني انتخابات شو، اساسي قانون جوړ شو، او همدارنګه د جمهوریت دویمه دوره انتخابات شو، د پارلمان دویمه دوره، ولایتي شوراګانو انتخابات، ګوندونو قانون جوړ شو، د رسنیو قانون جوړ شو، زرګونو رسنۍ دا رامنځته شولې چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساري وې. تر 1900 زیات اجتماعي سازمانونه رامنځته شول، سیاسي ګوندونو شمېر واردي کې غټ دي، معقول دي که نامعقول دي، تر 1900 زیات شو. نو انګلیزان په هر ډګر کې په آبادۍ کې ډېر زیات پرمختګ وشو. افغانستان کې تقریبا تر 1000 کیلومتر زیات سړکونه جوړ شول. سیاسي تفاهم لپاره هم ګوندونه چې پخوا به جګړې کولې، اوس خپل مشترات د میز په سر حالي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو یو بل کارپوه حاجي سید داود وایي چې په 2001 کال کې د بن کانفرنس له لارې داسې جنگ سالاران حکومت ته راغلل چې باید عدالتونو ته وړاندې شوی وای.
امالته چې دا چوکۍ په قومونو په تنظیمونو ویشل شوي تل نه نه پوري، ولایتونه هم، وزارتونه هم، ادارې هم، دغه مسایل دي چې خلک ډیر زیات خپه دي. افغانان اکثریت په دې اندي چې دلته باید کار اهل کار ته وسپارل شي.
خو سره له دې هم د شنونکو په وینا افغانستان د بیا رغونې په لړ کې ډیر بریالیتوبونه درلودلی دي. د افغانستان د تعلیم وزارت په خپل ویب سایټ خپره شوی یو رپورت کې لیکلي چې په تیرو 2 کلونو کې 4.5 زره نوي ښوونځي جوړ کړي او په ټول هیواد کې 2 میلیونه ماشومان چې 2.5 میلیونه یې جنکۍ دي په زده کړو بوخت دي. د امریکایي چارواکو په وینا افغانستان 1,00,000 پوځیان او تر 1.5 لک پورې پولیس افسران لري. اسماعیل یون وایي د دې ټولو پرمختګونو سره سره افغانستان لا هم د سولې د راوستلو په هکله د ګاونډیانو او نړیوالو مرستو ته ضرورت لري، خو یون زیاتوي چې هغه په سیاسي برخه کې د بن له راتلونکي کانفرنس څخه کومه ښه تمه نه لري.
سیاسي لحاظ باندې د بن له دې کانفرنس څخه ډېره تمه نه شي کېدلی، او نه د بن دا دویم نړیوال کانفرنس په هغه موقف کېدای شي د افغانستان باره کې سیاسي تصمیم ونیول شي. البته په اقتصادي لحاظ باندې دا کانفرنس مثبت ارزول کېدای شي، هیله ورته کېدای شي، ځکه له 2014 څخه تر 2023 کال پورې افغانستان پر اقتصادي پوښښ راځي. نو د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه کېدای شي په دې کانفرنس کې بیا له افغانستان سره اقتصادي ژمنه وکړي.
که څه هم دا مهال په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي، خو طالبانو د بن په کانفرنس کې له برخه اخیستلو انکار کړی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکه
پاتویش منټه کم دو بجو
تا ترا
په و منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پاتویش منټه کم سلورو بجو
زما کور زما کلی
په پوکم پینځو بجو
مشال لیډو دوګي قدر مند اوریدونکو چې تاسو د پاره خبرونه راوړي هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې زموږ خبرونه دوام لري په پښتونخوا او خوښ سیمو کې درنګ شبیله د سحر لسنیمه بجې کې دونکو دی ورزوبه مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه ته وره
پرون په پاکستان کې سلګونو کسانو د دې هیواد پر خوري د ناټو د هوایي برید په وړاندې چې په نتیجه کې لږ تر لږه سلیرش پاکستاني پوځیانو وژل شول مظاهرې وکړې. کراچۍ کې پولیس وایي د اتوار په شپه د وسلوالو کسانو د ډزو په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي د پیپلز ګوند څخه د مرورتیا وروسته د عمران خان په ګوند تحریک انصاف کې د ګډون اعلان کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د خیبر ایجنسۍ پر امنی کوتل سلطان خېلو او کندخېلو سیمه کې د دوه بمي چاودنو په ترڅ کې یو تن ژوبل شوی دی او یو کور یې ړنګ کړی دی. په افغانستان کې چارواکي وایي د بون په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډېر مهم دی او نن په مصر کې د پارلمان د ځیلي برخې لپاره انتخابات کیږي.
مهم خبرونه مو اورېدو او ځان خبرو چې په پاکستان کې مطبوعاتو د هیواد سیمې او نړۍ په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار انیس اجمل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه راپور را لیکلی.
رسپانه ډیلی ټایمز په خپل تاریخ کې لیکي چې تیر ورځ د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د ناټو لخوا په یو برید کې شل پاکستانی سکیورټي اهلکار وجري شوي دي چې له وجې د پاکستان او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شوی دی. ناټو ته سامان وړلو والا سپلای لاین هم پاکستان بند کړی دی او امریکا ته یې شمسی ایئر بیس په 45 ورځو کې د خالی کولو ویلي دي. ادارې لیکي چې ناټو سپلای لاین دې بند کړی شي او امریکا سره دې په دې لړ کې صحیح خبرې وکړي شي ځکه چې د امریکا او ناټو لخوا چې کله هم برید وکړي شي نو د هغې وروسته معافي وغوښتي شي. خلګه مدرستو یو وار بیا د پاکستان د خود مختاری خلاف ورزي وکړی شي. رسپانه آج په خپل اداري کلی کې چې محمد ایجنسی کې ناټو برید کې د شلو نه زیات کسان وجري شوي دي او د دې پیښې د ولسمشر په شمول ټولو سیاسي او پوځي چارواکو غندنه کړې ده. په دې لړ کې چې ناټو ته سپلای لاین بندولو او شمسی ایئر بیس په 15 ورځو کې د خالی کولو کمی خبرې شوې دي نو هغه د کامی غیرت تقاضا ده او د ګام سره به امریکا ته دا احساس هم ورکړی شي چې پاکستانی کام دومره اوده نه دي چې د چا کله هم زړه غواړي نو برید وکړي. د ناټو ویاند وایي چې د دې پیښې به پلټنې کېږي خو ادارې لیکي چې پاکستان کې داسې ډېرې پیښې مخکې هم شوې دي. رسپانه ایکسپرس په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګري ملتونو پاکستانی حکومت لخوا جاری کړی شوی د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې قریبا 500 لکه کسانو ته د خوراک مخ سره مخ دي او په دې کې نیمه شمېره د ماشومانو ده. د خوراک دا کمی په بلوچستان او سین صوبه کې زیات دی. ادارې وایي چې په دې رپورټ کې کوم شمېره بیان کړی شوی ده د هغې تر مخه خلکو ته دومره خوراک هم نه ترلاسه کیږي چې د دوی صحت دې صحیح وي. په ملکی د دومره غټي آبادی دا صورتحال ډیر د افسوس خبره ده. په دې رپورت کې دا هم ویلي شوی دي چې کله د یو سروې په وخت د ولس نه دا تاسو وکړې شو چې ملک تا کم ستونزې مخې ته دي نو هغه کې یو کم 50% خلکو ګرانی، 20% بیروزګاری او 20% ترهګری یاد کړه. اداري وایي چې حکومت لا په وخت اړختا پام کول پکار دي. رسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې په صبح خیبر پښتونخوا کې د کال 2010 سیلابونو له وجې هرې طبقه ته زیان رسیدلی دی او د دې امداد کولو په اړه چې کومه کړنلاره جوړه شوې دا نو هغه کې ډیره درغلی شوې ده. یعنی د سیلاب ځپلو امداد لومبه د غریبو خلکو نه شروع کول ضروری وو خو زیاتره زینو کې د هغه خلکو امداد شوې ده چې د چا لاسرسي دا وخت چې حکومت کاروباري طبقه سره د مرستو لپاره د 50 کروڑ روپو چې کم پروجیکټ شروع کړی دی نو په دې صحیح نظر ساتل پکار دی چې د سیلاب ځپلو مرستې په صحیح توګه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د تیلو او سامان وړونکو ټرکونو پاکستانی ډرایورانو د اتوار پر ورځ ویلي چې د حکومت لخوا د سامان د رسد لارې د تړلو فیصلې دوی د ترهګری بریدونو د خطر سره مخامخ کړي دي. دغه فیصله د حکومت لخوا په مومندو ایجنسۍ کې په سرحدي سیمه د پوځیانو په چک پوسټ نیټو د هوایي برید وروسته اخیستل شوی چې پکې سلیر ویشت پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او تور یې پر نیټو دی. اجانس د اوسنۍ پیښې پرتله د تیر کال د یوې پیښې سره کوي چې په قبایلي سیمه کې د امریکایي هلیکاپټر په یو برید کې په خطا سره دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي وو. د دې برید په رد عمل کې پاکستان د لسو ورځو لپاره افغان پوله د سامان د رسد یوه لاره تړلې وه او بیا مشکوک ترهګرو تقریبا یو نیم سل ټرکونه تباه کړي وو او ډرایوران یې زخمي کړي وو. اسوسیټډ پریس لیکي کې دې شي دا ځل حالات ډېر خراب وي ځکه چې پاکستان د هفتې په ورځ د پیښې په رد عمل کې افغانستان ته د سامان دواړه لارې بندې کړي دي چې دا وخت تقریبا درې سوه ټرکونه په خیبر قبایلی سیمه تورخم او د بلوچستان په چمن کې ولاړ دي. اجانس لیکي دا وخت په سلګونو ډرایوران په یره کې دي او وایي چې د ممکنه بریدونو له امله ټوله شپه بې خوبه وو. ځینې ډرایورانو اجانس ته ویلي چې که څه هم حکومت د لارو بندولو فیصلې وروسته د دوی د حفاظت لپاره ملیشا ځواکونه سیمې ته لیږلي دي، خو دا د دوی لپاره کافي نه ده او د ځواکونو په موجودګۍ کې هم دوی اندېښمن دي. د اجانس په خبره نیټو دا وخت خپل 50% سامان د رسد لپاره په پاکستاني لارو تکیه کوي او په کم وخت کې متبادلې لارې لټول به د دوی لپاره مشکلات پیدا کړي کچري پاکستان په خپل فیصله ولاړ وي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر رسپانه لیکي په چین کې ټولنیز بدلون مخې ته راغلی چې اوس د هیواد ځوان کل تنخواه یا خپلې نوکرۍ ته کم ګوري او زیات پام خپلې خوشحالۍ او دلچسپۍ ته ورکوي. دا خبره اژانس ته د روزګار موندلو یوې ادارې جوړونکي هانګ سینګ یانګ کړې ده چې وایي اوس داسې نه ده چې د چین ځوانان د روزګار سره خوشحاله وي چې کول یې د دوی لپاره لازمي وي. د هانګ په خبره دا بدلون یې د تېرې څو مودې نه کتلې چې ډېر داسې ځوانان ورته د روزګار د لټولو لپاره ورځي چې روزګار یې په خوښه پرېښي وي او کوم روزګاری نوی پیدا کړي. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې دغه په اندازه د غټو ښارونو تقریبا 80% ځوانان چې عمر یې د 22 او 15 ترمنځ وي د داسې استعفا سوچ پیل کړی وي چې پکې 22% خلکو دا سوچ عملی کړی دی. د ورځپاڼې په خبره څنګه چې په چین کې د ژوند تیرولو معیار ښه کیږي هغه عمر به ځوانان د خپل سره خبره اوري.
د پاکستان د هوایی ځواکونو مشر ایئر چیف مارشل راو قمر سلیمان په دوبی کې د نړۍ د هوایی ځواکونو د مشرانو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د پاکستان جنگي الوتکو په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د مینځه وړلو په نیت د 100,000 نه زیات بمونه غورځولي دي. په دغه اړه باندې تفصیل مجید بابر په خپل راپور کې راښيي.
د روان میاشتې په 14 نیټه په دوبی کې د ټولې نړۍ د هوایي ځواکونو د مشرانو په غونډه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو مشر ایئر چیف مارشل راو قمر سلیمان په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې د هوایي ځواکونو د برخې اخیستلو پخلی کړی دی او ویلي دي چې په تیرو دریو کالو کې د پاکستان هوایي الوتکو په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پټ ځایونه د منځه وړو په نیت د 100,000 نه زیات بمونه غورځولي دي او څه د پاسه 4,500 ځایونه یې په نښه کړي دي. راپورونو تر مخه ښاغلی سلیمان د غونډې ګډونوالو ته د وینا پر مهال وویل چې د 2008 کال د اګست تر میاشتې پورې د پاکستان هوایي ځواک د ترهګرۍ په ضد جنگ کې هیڅ تجربه نه درلوده او پاکستان دغه جنگ د توپخانې او هلیکاپټرو په مرسته کولو. خو په 2008 کال کې کله چې د باجوړ په لوی سم سیمه کې د استخباراتي ادارو د راپورونو تر مخه د طالبانو د یو ټینګ مرکز پته ولګېده نو هغه وخت د پاکستان هوایي الوتکو دغه سیمه کې عملیات په لومړي ځل ترسره کړ او په وړو کې کلی کې 200 طالبان په نخ کړو. دا چې د پاکستان پوز ولې د هوایي ځواکونو د مرستې ضرورت محسوس کړو د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر اسد منیر په دې اړه دا نظر لري.
د هر یو جنگ کې څنګه چې امریکا مخکې رااله د افغانستان تر څو نه مخکې بمونه غورځول په دې هوایي جهازونو باندې هر یو دنیا فوج مخکې جنگ کئی نوغے کی جیازون دی بے تو خانا پچے بمباری کئی موٹر پہ بمباری کئی چیغل دغت دے تم نرم کی اگے دی کہ سوف کی تارگیٹ اگے وجہ دائی کہ دا پیدا فوج چیزی یا تو آرمر والا دا ٹینکون والا کہ دے سے کم نہ کم نقصان ہو دا دے گئی مقصد گورے جی دے کے درغم سوات ہم شامل دے دیر بنیر دا 2009 نمخ کے تدائی ہوائی فوج پدی جڑے رہی سا خبر
کی شوی دا پاکستان دا مشر ایئر چیف مارشل راو قمر سلیمان چې په قبایلي سیمو کې د هدفونو نښه کولو لپاره دوی د ګوګل د نقشو نه مرسته اخیستې وه او د ګوګل ارت تصویرونو د دوی ډېره مرسته کړې وه. او په 2009 کال کې کله چې د پاکستان پوز په سوات کې د وسلوالو طالبانو په ضد د یوې لویې مارکې پیل کولو، نو د پاکستان ایئر فورس په F-16 الوتکو کې د DB-111 په نامه داسې الیکټریک دوربینونه ولګول چې د دې په مرسته په ځمکه موجود د استخباراتو د پلټنو کارپوهان دا معلومولی شي چې چرته د ترهګرو پټ ځایونه، د وسلې ګودامونه او کمانډ اینډ کنټرول ځایونه دي. د بریګیډیر اسد منیر نه مې پوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو او سوات کې د 100,000 زیات بمونه غورځولی شوي دي، نو په دغو بمونو کې خو به داسې هم وي چې هغه به خلاص شوي نه وي او د دغو غرونو سرونو ته که څوک خپلې غوا میخې بوزي یا خپلو باغونو یا پټو ته ځي نو هغوی ته نقصان رسېدای شي. نو د هغه ځواب څه په دې ټکو کې و؟
خلاص
خاغلی سلیمان زیاته کړه چې د F-16 الوتکو د 500 نه زیاتو پروازونو څه د پاسه 4,500 هدفونه په نښه کولو او د 100,000 نه زیاتو بمونو کسه هم د ترهګرو ملا ماته کړې ده. خو د ده په وینا د داسې کاروایانو نه صرف 10 یا 15% ګټې ترلاسه کېدی شي او زیاتوي چې په حقیقت کې ګټه هغه وخت ترلاسه کېدی شي چې د قبایلي اولس د زړونو د ګټلو هڅې ګړندۍ کړې شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوس یو راپور د افغانستان د جلال آباد په اړه. اوس هم د افغانستان په ځینو کلو کې د پاکستان نه تلونکي مزدوران ورزي او التا وړې وړې مزدورۍ کې د خپل ژوند ګاړې مخکې بوزي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد د پاکستان د قبایلي سیمو د ځینو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لګېدلی دی.
د خیبر پختونخوا او زنو قبایلی ایجنسو نه راغلی ګڼ شمیر ځوانان جلال آباد ښار کې په بیلابیلو کارونو بوخت دي. ځینې د سړکونو په غاړه چولی او تکیه خرڅوي، ځینې په ګلکاری او رزمزدوري لګی دي، او ځینې په غیر دولتي موسسو کې تنظیم شوي دي. خو داسې کسان هم شته چې د نینو د بټونو سره په بیلابیلو چوکونو ګرځي او خپل روزګار یې پیروان کړی دی. یو تن چې باجوړي جنسي سره تعلق لري، مشال ریډیو ته په خبرو کې د خپل کار نه رضامندي
د باجوړ نه راغلی یو، دلته اوسېږو، کشمیر مې نوم دی، او دلته دا بټ کار کوو، سار وختي راوځو، بله غریبي کوو، دلته راوځو، وږي پخو، دانې پخو، پدری قسمه مال پخو، او شکر دی خرڅېږي او خدای پزه. وطن کې مو خپل پټو کاروبار مې کول، په ځمکه مې ده، وو کار مې پېښور کې مکول، او اوسې دلته مو کوم، شکر دی هغه سات مې پېتېر دی، خپله غریبي راته کوي.
یو بل تن چې لبمند ایجنسی نه راغلی وایي چې د نینو په بټ کې له جوارو څخه قسم قسم دانې د خرڅلاو لپاره جوړوي.
نوم مې دوست محمد دی، او د مومند ایجنسی نه راغلی ما، هلته مې مخکې دا کار کولو، د نینو بټ مې او هلته مې سر قسمه وږی خرڅولو، کچه مې خرڅولو، وچ مې خرڅولو، کشمیري مې خرڅولو، او اوس هم دلته راغلی ما، دلته مې د نینو بټ لګولی، دلته مې په دامان کې کور دی، سر قسمه وږی خرڅومه، کلک کشمیري بیر خرڅومه، دا نور وږی بیر خرڅومه، دانې بیر خرڅومه، پسته جوار خرڅومه، کلا خرڅومه، گزاره شکر ده، گزاره مې روانه ده.
د جلال آباد ښار یو تن دکاندار وایي چې په پیښور کې د بټ په نینو خوله لګېدلې، اوس هم هماغه سیمه زور کوي.
زما جاوید نوم دی، جلال آباد اوسېدونکی، په چوک مخابرات کې دکان لرم، او دغه نینو والا چې زما دکان مخې ته راشي نو ډېر خوند کوي، او زه پیښور کې په دې زما خوله لګېدلې ده، توڑی کوالی نه به خبر کی زخرم فضل ته چدار شي، بس درې سرور پاکټه تیر زخرم.
یاد دیوی چې تر سلو زورو پوری کسان د خیبر پختونخوا او اته ل پنجاب صوبې نه د کار لپاره افغانستان ته راغلی، چې اکثر وی ویزه اخیستی او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په غیر دولتي موسسو او شخصي کاروبارونو مصروف دي. چې تر شلو زورو پورې کسان یوازې په جلال آباد کې د لاسګاډو او رزمزدوري او ترڅنګ په غیر دولتي موسسو کې په کار ګمارل شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو غوږی قدرمن اوردونکو، اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه ستوند او سرکار د خبرونه تاسو د پاره مزید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو زه مجید بابر مو د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستوندې سرکار کې هرکلی کوم. د ترهګرې په ضد د روان جنگ له کبله د پاکستان د قبایلي سیمو اولس تر هر چا زیات ځپلې شوی او ځورېدلی دی. په دغو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو خلک دا مهال د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې د ژوند ورځې شپې سبا کوي او نړیوالو مرستندویه ادارو ته سترګې په لار وي چې دوی ته سرپنا او خوراکي مواد ورکړي. د کورمې قبایلي سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ غم خو یو خوا خو اوس دوی یوې بلې ستونزې سره مخ دي او هغه دا چې د دغو خوراکي موادو معیار ډېر پریوتی دی او همدغه زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خپرونې موضوع ده. زموږ همکار طارق اورګزی دغو کډوالو ته ورغلی دی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په قبایلي سیمه کورمې اجنسي کې د مختلفو شخړو د وجې بې کوره شوي خلک نن د ملک په مختلفو برخو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. دغه کډوالو ته اسانتیاوې ورکولو دپاره هر میاشت د حکومت لخوا خوراکي امداد ورکول کېږي خو د خوراکي توکو په مقدار کې د کموالي وروسته متاثرینو دغه امداد ناکافی ګڼلې دی. یو متاثره کډوال په دې حق له مشال لډیو ته سداسي وویل
زمانه ما نورت خان دی د کرمې جنسه هم دغه تویلوړو رشان ته متاثرین یو پوه شوي مخکې به دوی تړې وړو او چینی به وه غوړي به وو دال به وو سامان به پرا اوس کې په پنځو کسانو یوه تړلارې لکه دوی تړې اسی کیلو وې اسی کیلو اوس تیس کیلو د وریجې دي تیس کیلو وړو دي رشان یې کام کړی لکه مخکې کوم رشان ملی وي ده هغه شی نه ملی چینی ورکی نشته ده چینی.
واضح دی چې دې کال د جولای میاشت په دریمې نیټې د فوزي اپریشن په وجه بې کوره شوي 14,000 خاندانونو نه علاوه په کورم ایجنسی کې د مختلفو شخړو په وجه یو شمېر خلکو خپل کورونه پرېښودلې دي. د قدرتي آفتونو د نظم اداره یا پروینشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي تر مخه چې دغه ټول کډوال په باقاعده توګه د حکومت لخوا خوراکي مرستې ترلاسه کوي خو متاثرین وایي چې دغه امداد د خوړلو قابل نه دی.
دا اوس مو رشن واخستل هغه وړه ډېر خراب دي. اول چې رشن یو دوا پرې وو نه کې وړه یخ وو او سپین یا وو پخېدل یخ کېدل خو دن سبا څه ډېر وړه خراب دي او پخې یاسي نه او تور یاري.
کورم ایجنسی هنګو او کوهاټ نه علاوه په پېښور کې هم د کورم متاثرین میاش په میاش خوراکي توکي اخلي. په پېښور کې دغه امداد د نړیواله مرسته کوونکي اداره ورلد فوډ ارګنایزیشن لخوا د پی ډی ایم ای په سرپرستۍ کې ویشل کېږي. متاثرین چې د ترهګرې په دې جنگ کې د کورمې خلکو قربانیانې ورکړې دي خو د دې هر څه باوجود د متاثرینو خیال په پوره ډول نه ستلې کېږي.
نما م نظیر دی میرو کا چې اوسېدونکی یم غریبانو ته ډېر تکلیف کرایې ولګو هر شی ولګو شپې او ته تېرې کړو رشن سم نه ورګي گزارا خونه کې نه مجبورې نه بس و تر سنو د خلوې
مونږ چې کړه د دې ټول صورتحال په حق لا د پی ډی ایم ای ادارې یو اعلی چارواکي چیف کوارډینیټر فیض احمد سره د ټلیفون په لارې خبرې وکړې نو مشال ریډیو ته په دې حق لا صدا سي وویل
حساب سره چې کم معیار دی هغه تقریبا 2100 کیلو کیلوري په میاشت لپاره دی هغه په معیار په مطابق ملایږي او هغه پوهېږي چې کوم معیار دی هغه صحیح نه وي نو هغه پمپ غوړو په کده لیبورټري نه تش شوي او کله آی ډی پی ته دا شکایت وي نو هغه بیا لیږي مونږ اړیکو بیا لیبورټري ته ټسټ کولو ته. درېمه خبره دا ده چې هر چا ته هغه په معیار په مطابق کوم پوره پیکج جوړي هغه ټولو ته یک په شان ملایږي.
کوم متاثرین غوښتنه کوي چې خوراکي توکي امداد ورکولو په لړ کې د متاثرینو ستونزو پوره پوره خیال وساتل شي.
د قبایلي سیمو کډوالو ته د خوراکي موادو ورکولو ذمہواري د ملګرو ملتونو د خوراکو د ادارې ورلد فوډ پروګرام ده. د کورم قبایلي سیمې د کډوالو د ستونزو مې د یاد شوې ادارې د قبایلي سیمو لپاره مشر ظاهر شاه مخې ته کې خدا او په سر کې مې درو پختل چې
یو شمیر بې کوره شو خلکو د کورم قبایلي سیمې او د نورو سیمو د هغوی دا شکایت دی چې هغوی ته کم خوراکي مواد ورکل کیږي د هغې معیار یا د هغې کوالټی دومره خنه ده. نو که تاسو وایئ چې دغه د هغوی دا شکایت په جا دی که نه دی او تاسو دغه معیار څنګه ساتئ؟
اصل کې خبره ده چې موږ د عالمی ادارې خوراک چې کوم اداره ده دا په معیار باندې هغه راشن ورکوي چې کوم چې معیاري او د دې زم سره پوره دغه د دې پروف او ثبوت زم سره شته چې کوم زموږ دا ایس او پیز دي یا زموږ دا قواعد او ضوابط دي چې موږ هغه خوراک ورکوو څنګه تاسو خبره وکړه وړه یا تاسو د تیل وې چې کوم زموږ چې کوم دا دا سوتو ایدا زموږ کم چیک ته کوي نمبر مختلف فلٹرز دي پای مطابق دا ټول دا چیک کیږي دا وش کم کوالټي دا او کم کم د کم تیل یا دا چی دي دا وړه هغه معیار مطابق نه موږ هغه کم دغه هغه موږ آی ڈی پی یا کم چې ځپلي خلک دي موږ دا غو متعوته تقسیم شي غلطی سره کنه اول خو غلط تقسیم نه نه غلطی سره تقسیم شي او موږ دا واپس ول به موږ لپاره ټیټه ولي اسلام آباد ته کنه چي دا الدا ټیسټ سی او زموږ سره پوره پروف دی دا هغه هغه چې کم خراب وړي یا دغه موږ هغه نه تقسیم وو دا موږ
ظاہر شاہ صاحب دباد خلکو دا شکایت تے چھ ہغوی وائی چھ کموڑا ہغوی تا ورکل کی گی دا ہغوی رنگ تور وی او دا دین مخ کے بچے ہغوی تا کموڑا ورکل کی دا ہغی رنگ بس پینو او ہغوی دا وائی چھ دا دی روٹھے چھ کلا پخشی نو ہغا دا خوراک قابل نوی نو ہغوی تا بتا سو سوائی چی دغا دا اوڑو تور یا سپین رنگ چکم دے دا دی مایار سر سا تعلق دے او دا دی دا خوراک دا خون سر سا تعلق دے
جی دیر خواه سوال تاسو کو دا اکثر اصل که زمونگ دا پختانو کم جی دا مخد جی بدی که اکثر خلق سپین غلو خورا خیلی نا او زمونگ جی کم دا غدی ان کائن دا غوات ہوئی دا دونیشن ہوئی کنا یعنی چی من دا ڈائریکٹ ورا رازی باس ممالک من دا ڈائریکٹ ورا آکے آگا یہ سپین پائے کی چی کم ایکسٹرکشن ہی کنا نیوٹریشن آگا نیوٹریشن دی دمرا دا غن طاقتور نہیں او کم وڑا چی آگا یہ سپین غن کی زمونگ پختانا چی کم مرگری دی یا زمونگ چی رونا دی دا غدی آگو سپین ورا خواہی کم وڑا چی مگا دا دلت پاکستان کی لوکل پرچیز کی کم غنم آگا مگا گرینڈ کن آگا لگ دا براؤن غن دی یا دا خڑ غن دی آگا نیوٹریشن دی یا غذائیت لیا سر دیر زیاد طاقتوری خبر ادا غدا بلې نور څه خبره نه کم وړه چې خراب یا دغه هم تاسو وخت یې موږ هغه وړه نه تقسیم وو که چېرته رام شي موږ هغه وړه واپس ولو موږ کم صحیح وړي موږ هغه واپس ورکړو.
ظاهر شاه صاحب یو دا خبره کیږي چې د دې نمخ کې د کورمې قبایلی سیمې خلکو ته به اتیا کیلو وړه ورکړل کېده او اوس د هغوی مقدار کم شوی دی او هغه اوس دیرش کیلو ورکړل کېږي د دې څه وجه ده؟
هغه دا دی چې اوس موږ له دېرش کیلو وړه ورکو او دېرش کیلو موږ ورکو چاول کړه رایس او دا ټول د انحصار په دغه باندې کېږي بیرونی امداد باندې نه څنګه بیرونی امداد راځي زموږ پایپ لاین ني موږ د هغې مطابق موږ خپل دته فوډ باسکټ یا راشن سکیل بهته وایي که نه چې هغه موږ سیټ کړو زموږ به دېدل او کم چې دا تیس کیلو دغه دي دا وریجي یا چاول که نه دا د څه ته وایي شپېته کیلو وړه نه زیات ګران دي په قیمت کې نو د دې وجه دای چې دا باسکټ زموږ کوم فوډ باسکټ دی که نه یا په دې کې چې کوم اشیاي هغه وختن په وختن تبدیلېږي او دا ټول انحصار په دې باندې د بیرونی امداد باندې انحصار کوي چې څنګه بیرونی امداد موږ راځي موږ هغه مطابق د هغې راشن سکیل جوړو.
ظاهر شاه صاحب یو دا خبره چې خلکو ته کم سیزونه ورکړل کیږي په هغې کې چې به مخکې کم سیزونه شامل وو لکه اوړه چینی یا غوړي یا د خوراکي تیل نو اوس په هغې کې کمښت راغلی دی اوس پکې چینی نه ورکړل کیږي د دې څه وجه ده؟
سر دا دام د بیرونی امداد باندې منظر کی خو دا 2010 پورې به موږ چینی او پتی به ورکول کېږي وس دا دی چې دا څنګه چې 2011 شروع شو موږ د چینی او د پتی به موږ بند کړو خو زم سره پستاک کې کم چینی او پتی کې پراته نو هغه ختمول لپاره زم سره کم سٹاک هم تقسیم کړی دي چې کلم تراشی بینو نه دادم غو تقسیم کوي کله نه نه به موږ نه تقسیم مو دا یو وجه ده.
بل خلک دا شکایت هم کوي چې مخ کې با دوی تول کېده چې په دې فلان کې ورځ باندې فلان کې زی تراشی اوس کدغه ز پلی شي خلک د لرو پرتو سیمونه دغه ستاسو زینو تراشی نو دې ته بیا ویل کیږي چې نن د خوراک د تقسیمې دو یا د ویشل ورځ نه ده او د دې غریبانو ډیر وخت ضایع کیږي نو دا سه کم یو پروګرام شته چې هغه ته ویل شي چې په دې ورځ تاسو راشي او په دې ورځ مرزه
ډیر جی بدی کې ز تاسو یو اسلام حکومت یا تصحیب حکومت خبره زمونږه چې د میاش تقسیم جینو دغه پورا یو تفصیلی پلان دا کی کنه موږ چاک اوټ کی موږ تفصیلی پلان جوړ کو چې بده بده ورځ باندې بده بده د کلو خلک برازي دومره خلک برازي زموږ کوم سوشل ممولایز لري پکلو ګرځي چې یار نن تاسو دا ورځ بده ورځ بده کلی ور خلک راځي بده ورځ بده کلی خلک راځي اما شران تام انفارمیشن ورکی معلومات ورکی او نور خلکو تام معلومات ورکی زموږ ټول په دا کې په خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې سمجه ایجنسیانه دي کومه ایجنسی اور ایجنسی د دې پلان مطابق د ډیسټریبیوشن پلان غن یعنی د خوراک تقسیم پلان معنا چې بسمره ورسې موږ خوراک تقسیموم ټوټه ریپلانې چې موږ 1500 کسان کور کوو که 1500 کسان کور کوو یا 1000 کور کوو یا 1500 کور کوو کنه موږ آن لائن سیستم دی هغه مطابق نو بدی خصوصي خبره نشته او کسه دغه وان شي کنه موږ دام کوو چې کم ډېر زیات غریبانان خلک یا ډېر زیات ځپلې شوي نو هغه موږ کور تم پراخته رسو په گاړو کې هغه لپاره موږ سپیشل ارینجمنټس کړی دي موږ ټرانسپورټیشن هم ورکوو
ظاهر شاه صاحب یو دا خبره چې دغه خلک په لرې پرتو سیمو کې پراته دي بل قبایلي سیمو خلکو ته ریت والا کو ته یا خارونو ته راته ګم ډېر ګران کاری هغوی باندې شک کول کیږي نو داسې کومه یو طریقه شته یا یو ټلیفون نمبر یا یو پوینټ چې هغوی ته هغوی ټلیفون کوي چې په دې ورځ باندې د دوی نمبر دی ځکه دغه خلک بې تعلیمه دي دوی ته دومره معلومات نشته نو داسې څه کوم ټلیفون نمبر شته چې دوی پرې رابطه وکړي او پته ولګي
بالکل جی زمګه هلته په هر حب باندې کنه اولی خبره خو زه بنیادی خبره وکم چې موږ په هغه ځای کې خپل ډیسټریبیوشن پوینټ جوړو د خوراک تقسیم کړي کم چې د خوراک تقسیم مرکز چې هغه هغه کلو ته نږدې څنګه زموږ ششو کې یو مرکز دی مخې په عیدګاه کې نو عیدګاه سکیورټي وجنه بند شوی دی کنه جی اول ته زموږ نیو تورانی کمپ ته په کورم ایجنسی کې کورمې کې نو هغه ته دا نږدې دی هغه خلکو ته او بل خبره ده چې موږ په هر دا کم چې خوراک تقسیم مرکز یې پای باندې غټ غټ بینر لګېږي پای باندې ټلیفون نمبر هم لیکلی او پای باندې دا زموږ چې کوم لوکل خلک یا زموږ چې کوم امپلیمنټینګ پارټنر یا زموږ کم فوکل پر سیدا عالمی دار خوراک داو نمبر به کلی شوی دی دې علاوه زموږ د پیښور چې کم دفتر د عالمی دار خوراک هغه تام ډایرکټ ټلیفون نکړي هم سره داغه کمپلینشل نمبر ار سم سره برابر دی دې علاوه په اسلام آباد تام ایمیل هم کولای شي او هغه ډایرکټ ټلیفون هم کوي داغه دغه دار چې فیډ بیک یا داغه زه تاسو ته دغه مې چې تاسو پته لګی چې دغه راځي ایمیل راځي په ډیلی بیسس باندې یا په هفته وار
ظاهر شاہ صاحب دستاسو دا چکم فوڈ باسکٹ ورته وای یا دا چکم تاسو دوی ته خوراک ورکوي یا راشن ورکوي نو پدې کې دا ویل کیږي چې پدې کې بسکټ دی او یو داسې قسمه سیزون دی چې د قبایلی سیمو دغه ساده خلک د دې د ذائقه نه د دې د خوند نه دی خبر او چې کله هغوی خولې ته کی یا د هغوی ماشومان خولې ته کی نو بیا هغوی دا وای چې یا دا خراب دی یا د خوند دې د پاره صحیح نه دی نو تاسو به دغه خلکو ته څه وایي چې تاسو کوم سیزونه دي ته ورکوي د هغوی د دوی صحت لپاره څه فایده ده
سر هغه دا کم چې د بسکټ ورکوي ته وایي های انرژي بسکټ کړئ او زمونږ چې کله دا خوراک تقسیمیږي الته زمونږ یو سپیشل ډیسک جوړ شوی الته دا خلکو ته دوه تعلیم ورکوي چې باید دا بسکټ تاسو استعمالوي د ماشومان لپاره چې څونه بل یو بل شېر خپل پیډوز ته وایي کنه هغه د ماشوم لپاره دی هغه ماشومان لپاره کم چې دغه ماډریټ مین لري یعنی چې درمیانه لیول باندې هغه لږ کمزور دي نو ډېر هغه یو پړې خو یې هغه کنه او پایا یو پکا په صورت کې هم راځي او یو پړې صورت کیم راځي نو هغه کلم کو پتا دا دا کوي منشر کوي زم سره استاک کی صاحب دغه د استیاب غړي نو خبره ده چې دا خو ډیر غذایی دی سره ما شومان د بار هډر ډیر خدي هم غو ته وایو چې دا دغه کم خلک بداسي چې او دا وایي چې یار دې ذایقه صحیح نه ده او اکثر خلک 98 یا دبا 90 مور دن 95% کنه او مطلب د بسکټ والے سره د خپل ویډیو د والے سره شکایت نه راکړي
نو ظاهر شاه صاحب تاسو دغه خلکو ته چې کوم سیمو کې خلک وایي د دې خوند خنه دی هغه ته دا یو مشوره ورکوي چې هغه یا په شاتو کې یا په غړو کې یا په داسې سیس کې دی هغه ګندکې یا په پایو کې چې دا غي خوند دا غوي د معاشري او د ټولنیز مطابق جوړي
بالکل دا ته موږ ترغیب ورکو چې تاسو کوي چې سرس کوي د پایو سرس کوي شو دو سره یا د وبو سره یا د شات سره سره دا کوي تاسو تاسو خو بالکل ستاسو خبره صحیح ده
ظاهر شاه صاحب اخیرنه پښتنه مې دا چې دغه قبایلی سیمو کې هغه خلک چې کوم دغه پروژه روانه ده خلک روزي خلک بیا لاړ شي خلک روزي خلک بیا لاړ شي کم خلک چې په کمپونو کې دي هغه ته خدا خوراکي مواد ملاویږي خو کم خلک چې خپل کورونو ته لاړ شي دا غوي د پاره ستاسو پروګرام شته
جی به موږ زموږ حالته د راشن مرکز دی یو کم دی وخت هم تاسو ته ویګا نه اکور می جن چې او دا هغه خلک دي کم چمتا فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتھارټي دا هغه خپل ډیټا راځي هغه ډیټا موږ کلین کو هغه مطابق چې کم خلک د آی ڈی پی یا زفر خلک چمتا دغه شي لیست راشي موږ هغه کسان له خوراک ورکو او زموږ هڅې امکان دا کوشش موږ په هغه کې د خوراک ته مرکز دا کو استابلیش کیږي جوړ کوی کم ځکه د خلکو ته اکسس یا خلکو ته د تلل نه دی هغه اسانې او مته څه وخت یې کم چې مشرانی یا کم چې بیوګانی یا کم چې ماشومانی د چا چې مور پلار نه نو هغه کسان موږ سپیشل ترانسپورټیشن ارینجمنت ورکړل موږ اول سپیشل ارینجمنت کوو او د خلکو لپاره موږ ځان ډیسک تل تا په قبایل کې د خلکو لپاره ځان ډیسک رول ډیر غټ خبره ده حتی دا کم چې زنانې نو هغه لپاره دا موږ سپیشل ارینجمنت کړل دا د پولیټیکلی د انتظامیه د تعاون سره موږ ټول سره کړی په دې ټول په لوب کې سمې جیون ایجنسی دی فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی او پروونشل گورنمنٹ او این او کم چی پولیٹیکلی دا او دا جی لوکل مشران چی ملکانان دی او ٹول بدی دا کی تای مطابق دا ٹول ڈسٹریبیوشن کی مو پیو جے یوا جی عالمی در خراب تنہ کو رشن دا ٹول یو مطلب دے جی ملی وعدت سرار سکی گی رقم
اوریدون کو داوا دنن خبرونا ستنجو سرکار کستا سوهم سستنجوی نزمون ترغوگونی ضرور را رسوی چی منگ دا سرکار غوگونو تا رسو فل قربا مجید بابر تا اجازت ورکری اللہ ممل او ستنجی محل
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
د سهار په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو
تا ترا
او منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو